Avalín.
دا پاکستان د ملي امنیت سلاکار ناصر خان جنجوآ د یو لوړ پوړي هیئت په مشرۍ نن په کابل کې وو. دغلته یې له افغان چارواکو سره کتلي. د افغانستان د ولسي جرګې یو شمېر غړي وایي د دې جرګې د اداري هیئت لپاره وروستي انتخاباتو کې درغلي شوې ده او باید له سره وشي. او د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسر وایي چې د ولسي جرګې او ولسوالیو د شوراګانو د انتخاباتو د دقیقې نیټې لپاره خبرې اترې روانې دي. دوستانو په دې ماښامنۍ نیم ساعت خبري مجله کې مزاج ملاند هرکلی کوم. په دې خبري مجله کې پر یادو مسلو سربیره نور رپورټونه هم لرو، خو پیل له خبرونو کوو. صالح محمد صالح خبرونه دروري.
جمهوری ریاست وایي د پاکستان د ملي امنیت سلاکر د افغان حکومت د سولې د پلان هرکلی وکړ. د زابل د ولی ویاند وایي چې په شاجو ولسوالۍ کې یو پاکستاني پوځي له خپلې وساتونکي سره وژل شوی. په یونان کې د یوې کښتۍ چپه کېدو 14 پناه غوښتونکي مړه کړي. جمهوری ریاست وایي د پاکستان د ملي امنیت سلاکر نن په کابل کې له افغان ولسمشر سره په کتنه کې د افغان حکومت د سولې د پلان هرکلی وکړ. ناصر خان جنجوآ نن د یوه هیئت په مشرۍ پر ځینو مسایلو د بحث لپاره کابل ته لاړ. ښاغلي جنجوآ له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی، اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله او له خپل افغان سیال محمد حنیف اتمر سره وکتل. د جمهوری ریاست مرستیال ویان دوا خان مینپال له ولسمشر سره د جنجوآ تر کتنې وروسته وویل
د افغانستان د ملي امنیت شورا د سلاکار ناصر جنجوآ د افغانستان د سولې له طرحې ملاتړ وکړ او له پاکستان سره د افغانستان د دولت په دولت خبرو هرکلی یې وکړ.
شاوخوا درې اونۍ مخکې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د کابل پروسې په دویم کانفرنس کې له پاکستان سره د حکومتونو په سطحه د مخامخ خبرو وړاندیز وکړ. تفصیل وروسته. د زابل د ولی وایند ادعا کوي چې په شاجو ولسوالۍ کې یو پاکستاني جنرال له خپل یو ساتونکي سره د نامعلومو وسلوالو په حمله کې وژل شوی. ګلسلام مسیال نن رسنوی ته ویل چې دغه پیښه تیره شپه د شاجو ولسوالۍ په بختو کلی کې شوې.
د امنیتي او کشفي راپورونو په اساس باندې د دې جنرال نوم نواز ده او همدارنګه د دې په موټر سایکل باندې د نامعلومه کسانو د خوانه چاودنه شوې ده او وژل شوې.
د ولی ویاند وایي چې دغه پاکستانی جنرال په سیمه کې له ترهګرو سره مرسته کوله. نه هم پاکستان او نه هم وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه تبصره کړې ده. افغان چارواکي وایي نن سهار په پلازمینه کابل کې یو ځانمرګي برید کوونکي په چاودیدونکو موادو خپل بار موټر چووله. د کورنیو چارو وزارت مرستیال وایي نصرت رحیمي ازادي راډیو ته وویل چې موټر هدف ته تر رسیدو مخکې چاودلی.
یو کرولا ډوله موټر چې منفجره مواد پکې بار وو او په پام کې یې درلودل د کابل د نهمې حوزې اړوند د صنعتي پارکونو په پنځمه کوڅه کې د جی فور اس بهرنۍ کمپنۍ کارکوونکي په نښه کړي. موټر هدف ته تر رسیدو مخکې چاودلی.
د روغتیا وزارت ویان وحید مهجرو خبري اژانسونو ته ویلي چې په پیښه کې درې کسان وژل شوي او څلور نور ټپیان شوي دي. وسلوالو طالبانو د دې موټر بم حملې مسؤلیت منلی دی. د اروزګان ولایت چارواکي وایي په چوري ولسوالۍ کې د پوځي عملیاتو په نتیجه کې ولس وسلوال طالبان وژل شوي. د اروزګان د امنیه قوماندانۍ سرپرست ویان احمد فضلي نن شنبه ازادي راډیو ته وویل
ځواکونو کشفیات کړي دي. هوایي بیا په یو ځای کې طالبان لیدلي دي. په هغو طالبانو یې هوایي برید کړي دي. په دغه برید کې ولس کس طالبان ټول مړه شوي دي.
وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د ولسي جرګې رئیس وایي دغه جرګه په پام کې لري په هیواد کې د ناامنیو د زیاتېدو په تړاو امنیتي چارواکي استه جواب کړي. وکیلانو نن په خپله غونډه کې په افغانستان کې د ناامنیو پر زیاتېدو بحث وکړ. د دې جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمي ونه ویل چې دغه امنیتي چارواکي به کله استه جواب سي، خو کمیسیونونه یې معذب کړل چې خپلې پوښتنې برابرې کړي.
از مسئولیت ولسی جرګه
د ولسی جرګې او ملي شورا مسؤلیت دا دی چې یو استجوابیه غونډه جوړ کړو. دا استجوابیه جلسه باید داسې مدیریت کړو چې ستاسو همکاري پکې شرط وي، خو ستاسو نظریات او پوښتنې مو مخکې له مخکې د داخلي وظایفو د اصولو له مخې د ولسی جرګې اداري هیئت ته وسپاري.
تر دې مخکې نورو بنسټونو هم په کابل او نورو ولایتونو کې د ناامنیو پر زیاتېدو اندېښنه ښودلې ده. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وایي ماسکو پام کې لري چې درویشت برتانوي ډیپلوماتان له دغه هېواده وباسي. دا اعلان په داسې حال کې کېږي چې په برتانیا کې پر یوه پخواني جاسوس د یو ډول کیمیاوي موادو د کارونې له کبله د ماسکو او لندن ترمنځ کړکېچ اوج ته رسېدلی. ماسکو وایي دغه برتانوي ډیپلوماتان باید په یوه اونۍ کې دننه له روسیې څخه ووځي. د برتانیا صدراعظم تیریزا می نن په لندن کې د محافظه کار ګوند یوې غونډې ته په دې تړاو وویل.
نن په مسکو کې زموږ سفیر ته د روسیې د حکومت لخوا د هغه ګام په اړه چې هغوی اوچتوي اطلاع ورکول شوې. د روسیې مخکنی پارونکي چلند ته په پام سره موږ د داسې ځواب اټکل کړی و. موږ به له خپلو متحدانو او همکارانو سره یو ځای په راتلونکو ورځو کې پر نورو اقداماتو غور وکړو.
تر دې مخکې برتانیا د درویشت روسي ډیپلوماتانو د خراج امر کړی و. څو په دې ډول روسیا په برتانیا کې د پخواني جاسوس سرګی سکریپال او د هغه د لور یولیا د مسمومولو له کبله مجازات کړي. د روسي خبري اژانسونو په حواله نن سهار د سوریې له ختیځ غوطې څخه تر 2000 زیات کسان وتلي. اژانسونو دا خبره د سوریې د پیوستن شورا په حواله ورکړې چې د روسیې دفاع وزارت یې مشري کوي. دغه مرکز ویلي چې په زرګونو کسان په وروستیو ورځو کې د پلازمینې دمشق ممربطاتو کې د دولت تر ولکې لاندې د سیمو پر لوري روان دي. او د یونان پولیس وایي تېره شپه په ایجه سمندرګي کې د یوې کښتۍ د چپکېدو له کبله د ماشومانو په ګډون 14 پناه غوښتونکي مړه سوي دي. پولیسو نن ویلي چې په کښتۍ کې 40 کسان سپاره وو چې له ترکیې څخه یې پناه غوښتونکي یونان ته لېږدول.
خبرونه مل ازادي رادیو نو اوریدل. صالح محمد صالح درته وړاندې کړل. تفصیلی په ازادي رادیو ډاټ کام کې هر وخت چې غواړئ کتلی او لوستلی شئ. وړاندې په خبرونه کې د ریپورټونو او موضوعات لرو. وابوري چې د پاکستان د ملي امنیت سلاکار نن کابل کې وو. دغلته یې پر ولسمشر اشرف غني سربیره له نور افغان چارواکو سره مخ خبرې کړې دي. د دې لوړ پوړي پاکستاني چارواکي د سفر او لیدنو کتنو حال درکو. له دې به موږ خبر کړو چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د ولسي جرګې او ولسوالیو د شوراګانو د انتخاباتو د دقیقې نیټې لپاره خبرې اترې روان دي. بلخوا د ولسي جرګې یو شمېر غړي وایي د دې جرګې د اداري هیئت په انتخاباتو کې پراخه درغلي شوې، نو باید نتایج لغوه شي. افغانستان وایي په هندوستان کې به د سوداګرۍ د نړیوال سازمان په جوړیدونکي غونډه کې د پاکستان خلاف غږ پورته کړي او ادعا کوي چې پاکستان د افغانستان سره د سوداګرۍ په برخه کې نړیوال قوانین نه مراعت کوي. په دې موضوع هم ریپورت لرو. که وخت وو د افغانستان او سیمې په اړه نور ریپورټونه هم لرو. دا پاکستان د ملي امنیت سلاکار ناصر خان جنجوعه د یو لوړ پوړي هیئت په مشرۍ په یو رسمي سفر کابل ته تللی. د افغانستان جمهور ریاست وایي چې ښاغلي جنجوعه د شنبې په ورځ له افغان ولسمشر محمد اشرف غني، اجرایي رئیس عبدالله عبدالله او د ملي امنیت د شورا سلاکار محمد حنیف اتمر سره وکتل. د افغانستان د ولسي جرګې یو شمېر غړي کسان دا سفر ګټور نه ګڼي، خو وایي چې ممکن دغه هیئت طالبانو ته د افغان حکومت د سولې د نوي وړاندیز د وضاحت لپاره راغلی وي. په دې اړه نور جزئیات له کابل د رحمت الله افغان په رپورټ کې اورو.
د افغانستان جمهوری ریاست وای د پاکستان د ملي امنیت سلاکار ناصر جنجوال افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سره په کتنه کې د سولې له نوې طرحې ملاتړ وکړ. د ولسمشر د ویان مرستیال د وخان مینپال د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل ښاغلي جنجوال ولسمشر غنی سره په خبرو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د دولت په دولت د خبرو هرکلای وکړ.
د پاکستان د ملي امنیت شورا د سلاکار ناصر جنجوال د افغانستان د سولې له طرحې ملاتړ وکړ او پاکستان سره د افغانستان د دولت په دولت خبرو هرکلی وکړ. افغانستان ولسمشر د کابل د پروسې په تعقیب د پاکستان صدر اعظم ته د دولت په دولت هر اړخیزو خبرو لپاره کابل ته راتګ بلنه ورکړه.
شاوخوا درې اونۍ وړاندې افغان ولسمشر د کابل پروسې په دویم کانفرانس کې له پاکستان سره د مخامخ خبرو د پیل او دغه شانې طالبانو ته لقید او شرط پرته د سولې د خبرو وړاندیز وکړ. له دغو وړاندیزونو وروسته د لومړی جګپړی پاکستاني پلاوی دی چې د اړیکو د رغولو لپاره کابل ته سفر کوي. د پاکستان د ملي امنیت د سلاحکار د دفتر په اعلامیه کې راغلی چې کابل ته ناصر خان جنجوا د افغانستان د ملي امنیت د سلاحکار محمد حنیف اتمر په بلنه سفر کړی. په ورته وخت کې یو شمېر پاکستاني رسنیو لیکلي چې ښاغلی جنجوا به د اسلام آباد کابل د ترینګلو اړیکو پر رغولو له افغان چارواکو سره خبرې وکړي. دا په داسې حال کې ده چې شاوخوا یوه میاشت وړاندې د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزی په مشرۍ یو افغان پلاوی اسلام آباد ته سفر کړی وو. د افغانستان د ولسی جرګې یو شمېر غړي کابل ته د پاکستانی پلاوی راتګ او له افغان چارواکو سره خبرو ته هیلمن نه بریښي. د دغه جرګې غړي اکبر ستانیزی ازادي راډیو ته وویل ممکن دغه پلاوی طالبانو ته د افغان حکومت د سولې د نوي وړاندیزونو د وضاحت لپاره راغلی وي.
تاسو ولې په اواخرو کې رئیس جمهور یو ډېره ښه طرحه د طالبانو د سولې لپاره ورکړې ده؟ شاید پاکستان هم دغه طرحې په خاطر باندې افغانستان ته راغلی سه تر څو پورې دغه طرحه پکې وضاحت وغواړي او طالبانو ته تشویق کړي چې هغوی دغه طرحې نه یا له دغه سولې له طرحې نه استفاده وکړي او راسي دلته د یو سیاسي ګوند په لحاظ باندې خپل فعالیتونه شروع کړي.
د دغه جرګې بل غړی نادرشاه بهر وای ښه ده چې د دواړو هیوادونو ترمنځ ستونزې د خبرو له لارې هوارې سي. ښاغلی بهر ټینګار کوي چې افغان چارواکي باید د یوې نتیجې په هدف له پاکستاني پلاوي سره سپینې او مخامخ خبرې وکړي.
و موریدل چې د پاکستاني لوړ پوړي چارواکي نن په کابل کې وهلته له افغان چارواکو سره خبرې کړې دي. د پاکستان د ملي امنیت د شورا سلاکار په داسې حال کې کابل ته سفر کوي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکې د خرابېدو خواته تللې دي. په دې لړ کې سوداګري هغه څه دي چې د دواړو خواو ترمنځ په تیر یو کال کې په سخته توګه زیانمنه شوې او راکمه شوې ده. افغانستان وایي په هندوستان کې د سوداګرۍ د نړیوال سازمان په جوړیدونکي غونډه کې به د سوداګرۍ په برخه کې د پاکستان له ناغېړیو شکایت وکړي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت چارواکي وایي چې پاکستان تل سوداګرۍ د نړیوالو اصولو خلاف د افغانستان د سوداګرۍ په وړاندې خنډونه جوړ کړي. یوسف خان زدران د موضوع په اړه تفصیل لري.
د سوداګرۍ د نړیوال سازمان په یوه لسمه غونډه کې چې د هندوستان په بلنه په نوې ډلی کې جوړیږي د ډبلیو ټی او په عمومي تعیناتو په دې خبرې کېږي چې د سوداګرۍ په برخه کې شته ستونزې باید څنګه هوارې شي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت د نړیوالې سوداګرۍ عمومي رئیس میر سید سعیدی د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې افغانستان به په دغې غونډه کې د سوداګرۍ د نړیوال سازمان له غړیتوب نه د پوره ګټو اخیستلو غوښتنه وکړي چې په دې توګه به یې صادرات ډېر او سوداګري هم آزاد او اسانه شي. ښاغلی سعیدی دا هم وایي چې پاکستان تل د افغانستان د سوداګرۍ په وړاندې خنډونه جوړ کړي او افغان لوری به په دغه غونډه کې هڅه وکړي چې د نوموړي سازمان غړي هیوادونه دغو سرغړونو ته متوجه کړي. دی وایي زموږ د بحث یوه موضوع دا ده چې وکولی شو ټول غړي هیوادونه دې ته اړ کړو چې د مقرراتو له مخې سوداګري باید آزاده او اسانه شي. په دې برخه کې به په پاکستان غیر مستقیم فشار راوړل شي، خو ډېره مستقیمه هڅه به ځکه ونه شي چې دا څه په ایجنډا کې نشته. ښاغلی سعیدی وایي د افغانستان سوداګرۍ او صنایع وزیر همایون رسا د دغه هیواد په استازیتوب په یاد دوه ورځني کانفرنس کې د ګډون لپاره هندوستان ته رسیدلی دی. دا غونډه د یکشنبې په ورځ په نوې ډیلی کې جوړیږي. افغانستان په 2018 میلادي کال کې د سوداګرۍ د نړیوال سازمان بشپړ غړی شو، خو افغان چارواکو تل دا انتقاد کړی چې پاکستان ورسره په سوداګرۍ کې نړیوال اصول نه مراتوي او په دې برخه کې خپلو کړیو وعدو ته ژمن نه دی. د دغو هیوادونو ترمنځ سوداګري په دې وروستیو کې له 3 میلیارد ډالرو نه 700 میلیونو ډالرو ته راښکته شوې ده. ټاکل شوی وه چې د پاکستان د سوداګرۍ وزیر په دغه غونډه کې ګډون وکړي، خو پاکستاني اکسپرس ورځپاڼې لیکلي چې په هندوستان کې د پاکستان سفارت د کارکونکو له زورونې وروسته پاکستان په دغې غونډه کې د نه ګډون پریکړه وکړه. په ورته وخت کې د اقتصادي چارو افغان کارپوه تاج محمد تلاش وایي دا کانفرنس د افغانستان لپاره ښه فرصت دی چې د سوداګرۍ په برخه کې خپلې ستونزې تر نړیوالو ورسوي.
فکر کوم چې په منطقه کې به نور داسې چانسونه د پاکستان هېواد ته کم پیدا شي، که پیدا هم شي د ده حضور به چې کمرنګی وي او همیشه به انتقادات په پاکستان هېواد باندې کېږي چې د داسې نړیوالو ټولنو اصولو او مقرراتو څخه دوی سرغړونه کوي.
دی وایي پاکستان تل هڅه کړې چې له افغانستان سره سوداګریز اړیکې له سیاسي اړیکو سره وتړي او له دې لارې په افغان دولت فشار راوړي.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
دوستانو زموږ غږ له آزادۍ راډیو نه اوري. د افغانستان په ولسی جرګه کې یو شمیر استازي وایي چې د دې جرګې د اداري هیئت لپاره په وروستیو انتخاباتو کې درغلي شوې ده، نو نتایج باید لغوه شي. دوی وایي اداري هیئت په انتخاباتو کې فساد د ولسی جرګې اعتبار ته زیان رسولی او په کار ده چې په دې اړه زر تر زره پرېکړه وشي. محمد حدیث پردیس په دې اړه رپورټ لري.
د ولسی جرګې د اداري پلاوي په انتخاباتو کې د جنجالونو په دوام د شنبې په ورځ ځینو وکیلانو د جرګې په عمومي غونډه کې د دغه انتخاباتو د لغوه کېدو غوښتنه وکړه. د ولسی جرګې غړی ګل پاچا مجیدی وایي د موثقو شواهدو او اسنادو له مخې د جرګې د اداري پلاوي په انتخاباتو کې پراخ فساد شوی او سترګې ورنن نشي پټېدای. دی وایي که تاسو اقدام نه کوئ زه له لوی څارنوالۍ او ولسمشر نه غواړم چې په دې برخه کې اقدام وکړي. کوم انتخابات چې موږ لرل د پارلمان په تاریخ کې یو تور داغ و. زه نه پوهېږم چې وکیلان په کوم دلیل اداري پلاوي ته تبریکي ورکوي. آیا دوی څه نه دي لیدلي؟ زه د ولسی جرګې د یو غړي په توګه په دغو انتخاباتو شرمېږم. په ورته وخت کې د ولسی جرګې بل غړي رمضان بشردوست هم په خپلو خبرو کې په انتخاباتو کې د معاملو موضوع تایید کړه. د ولسی جرګې د شپاړسمې تقنیني دورې له پیلېدو سره هممهاله د دغه جرګې د اداري پلاوي ټاکنې وشوې، کوم چې اوس د فساد له اداو سره مل دي. د ولسی جرګې لومړي مرستیال همایون ادعا وکړه چې حکومت د ده د ناکامۍ په هدف ډېرې پیسې د جرګې په وکیلانو لګولې دي. مخکې تر دې د ولسی جرګې یو شمېر نورو غړو بیا ادعا کړې وه چې د اداري پلاوي د ټاکنې لپاره د نوماندانو لخوا پر ځینو وکیلانو پیسې ویشل شوې دي. خو د ولسی جرګې دویم مرستیال امیرخان یار وایي هر څوک چې په انتخاباتو کې د فساد ادعاوې مطرح کوي پکار ده چې ثبوت هم وړاندې کړي.
لطفا هغه ورونه چې په موږ باندې اتهام پورې کوي هغه دې سند پیش کړي چې دلته د حیاتې ګواکې د حیاتې ادارې په راوستلو کې معامله شوې ده یا فساد شوې ده، اتهام دې نه پورې کوي. دلته هر څوک معلوم دي. کاش داسې یو چا دا اتهام پورې کړی وای چې هغه پخپله پاک وي. مشکلات یې ټول موږ ته معلوم دي.
د ولسی جرګې د اتم کال د اداري پلاوي په ټاکنه کې همایون لومړی مرستیال، امیر خان یار دویم مرستیال، مرداد نجرابی منشي او عرفان الله عرفان د مرستیال منشي په توګه وټاکل شول. د ولسی جرګې یو شمېر غړي د وزیرانو د استهزاء پر مهال هم په فساد تورن شوي، خو د شنبې د ورځې په عمومي غونډه کې ځینو وکیلانو وویل که څوک له اسنادو پرته دا ډول ادعاوې مطرح کوي دا د ملت کور ته سپکاوی دی او پکار ده چې قانوني چلند ورسره وشي. محمد حدیث پردیس، آزادي رادیو، کابل.
په ولسی جرګه کې د اداري هیئت په انتخاباتو کې د درغلۍ د ادعاو په اړه مو رپورټ واورېده. د افغانستان ولسی جرګه په زیاتېدونکې توګه له انتقادونو سره مخ ده. دا په داسې حال کې ده چې د دې جرګې د اوسنیو غړو قانوني موده پوره شوې ده او د یو لړ ستونزو له کبله تر اوسه پورې د جرګې د نوو استازو لپاره انتخابات ځنډېدلي. که څه هم د ولسی جرګې او ولسوالیو د شوراګانو لپاره ولسمشر اشرف غني په یوې وینا کې نیټه ټاکلې وه، خو د انتخاباتو خپلواک کمیسون وویل چې په دې نیټه به هم دوی ونه توانېږي چې دا انتخابات ترسره شي. اوس د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي د ولسی جرګې او ولسوالیو د شوراګانو د انتخاباتو د دقیقې نیټې لپاره خبرې اترې روانې دي. یوسف خان صدرانو د موضوع په اړه جزئیات لري.
په خپل وخت د ولسی جرګې او ولسوالیو د شوراګانو د انتخاباتو د نه ترسره کېدو په اړه د ټولو انتقادونو سره سره د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي چې تر اوسه د انتخاباتو نوې نیټه نه ده دقیقه شوې. دغه کمیسون وایي چې د انتخاباتو لپاره لازم تخنیکي او تدارکاتي تیاری نه ده نیول شوی، نو ځکه ښایي دا انتخابات له ټاکل شوې نیټې دوه میاشتې په ځنډ سره ترسره شي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسون یو غړي معزالله دولتي د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دا مهال د ولسی جرګې او ولسوالیو د شوراګانو د انتخاباتو لپاره د دقیق نیټې په ټاکلو خبرې روانې دي.
قرار ای هست کې کمیسیون مستقل انتخابات روی تاریخ واقعی و
دی وی د انتخاباتو خپلواک کمیسیون دی او رښتینی تاریخ په لټه کې دی. کارونه یو په بل پسې ترسره کیږي. په پام کې ده چې په نږدې وخت کې دا ټول کارونه د خپلو انتخاباتي شریکانو یعنی د افغان حکومت او نړیوالو مرسته کوونکو بنسټونو سره شریک کړو او ان شاء الله ورسره به نیټه هم اعلان شي. لدې وړاندې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ولسی جرګې او ولسوالیو د شوراګانو د انتخاباتو نیټه د 1309 لمریز کال د سرطان د میاشتې 14 نیټه اعلان کړې وه. دغه کمیسیون ټینګار کړی و چې د یادو انتخاباتو لپاره د خلکو د نوم لیکلو بهیر به د روان کال په عقرب میاشت کې پیل کړي، خو اوس داسې ښکاري چې د لازم چمتووالي د نشتون له کبله دغه چاره هم ښایي د روان کال په حمل میاشت کې ترسره شي. په انتخاباتو د څار یو شمېر افغان بنسټونو تل دا انتقاد کړی چې د دغو هیواد د انتخاباتو خپلواک کمیسون او حکومت د انتخاباتو د ترسره کیدو لپاره سیاسي او تخنیکی کارونه په خپل وخت نه دي کړي. د انتخاباتو د پروسې یو ناظر جانداد سپینغر اوس هم ورته انتقاد لري.
تخنیکی پروسه خو ټوله کمیسیون پورې اړه لري، د مختلفو لارو نه کولی شي تخنیکی پروسه په لاره واچوي، او د سیاسي اجماع مسله بیا طبیعي د حکومت پورې اړه لري چې حکومت باید مشورې او مذاکرې شروع کړي د نورو سیاسي ګوندونو سره، جریانونو سره، د دوی زمینی توافق واخلي. نو هم حکومت کرم دي هم کمیسیون په دې رابطه تر اوسه لازم پرمختګونه نه دي کړي.
د ملي وحدت حکومت مشرانو ویلي انتخابات یوه حساسه موضوع ده او هیڅ ډول ناغړي به پکې ونه شي. د اجرا رئیس دوایان مرسیال امید میاسم هم د شنبې پورس ازادي راډیو ته ویل د حکومت مشران د انتخاباتو د ترسره کیدو لپاره بشپړ ژمنتیا او سیاسي اراده لري، او د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د مهال ویش له مخې به ټول لازم اقدامات ترسره کړي.
ازادي خبری مجله اوري.
اترا یا د مخابراتي خدمتونو تنظیمونکي د اروایي د مخابراتو د محصولاتو د راټولولو لپاره د یو نوي سیستم پر منځ کولو کار پایل کړی چې تړونی له یو شرکت سره شوی. خان محمد سین په دې اړه جزئیات لري.
د مخابراتي خدمتونو د تنظیم اداره اترا ډاډ ورکوي چې د یو نوي سیستم په نسبېدو سره به د مخابراتي خدمتونو د مالیاتو پر راټولولو او د عوایدو په کنټرولولو کې بشپړ شفافیت رامنځته شي. د دغه ادارې رئیس نجیب الله عزیزی د شنبې په ورځ په کابل کې په یوې ناسته کې وویل په دې برخه کې له یوه شرکت سره تړون شوی او په لږه موده کې به د مخابراتي محصولاتو دغه نوی سیستم مونتاژ شي.
پروژه ریال تایم متاسفانه وخت بیشتر را گرفته چیزی که
د وویل په خوشنۍ سره چې د ریال تایم پروژه په قانون کې لپام کې نیول شوی موده څخه زیات وخت ونیو، خو وتوانېدو چې له یوې کمپنۍ سره تړون وکړو چې په ترس کې به هم د کریډیټونو له درکه 10% مالیات راټول کړو او هم به له مخابراتي درکه په خپلو ټولو عایداتو کې شفافیت راولو.
د دې پروسه مو شفافیت لرو.
د افغانستان دولت دوه کال وړاندې د کریډیټ کارتونو له درکه د مخابراتي خدمتونو په ټولو پیرودونکو 10% ټیکس وضع کړ. د وزیرانو شورا دغه پریکړه د ملي شورا له سخت غبرګون سره مخ شو او د ولسی جرګې ځینو غړو وویل چې د مخابراتو وزارت د تدارکاتو پروسه په پام کې نه ده نیولې او په دې کار اقدام کړی چې شفافیت هم تر پوښتنې لاندې دی. له همدې لامله ملي شورا د وزیرانو شورا دغه مصوبه رد کړه. خو له دې ټولو مخالفتونو سره سره دغه کار دوام وکړ. د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت په هغه وخت کې منلې و چې په دغه سیستم کې د شفافیت څارنه نشته، نو ځکه هڅه کوي چې د مخابراتي خدمتونو د مالیاتو د راټولولو لپاره د ریئل ټایم یا د وخت د سنجش ریښتینی سیستم جوړ کړي. اوس چې پر دغه ژمنه دوه کاله اوړي، دا اترا اداره هم مني چې په دغه کار کې نیمګړتیاوې رامنځته شوي او دغه اداره نه ده توانېدلې چې نوی سیستم فعال کړي. د ولسی جرګې د مواصلاتو او مخابراتو د کمیسیون غړی میربتخان منګل وایي د موضوع په تړاو به د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ مسؤلین د دغه کمیسیون ناستو ته راوغواړي.
په دې برخه کې به مسؤول کسان را واړو او پوښتنه ورڅخه کوو او چې یا پرمختګ شوی دی یا نه دی شوی، یا په کلي ډول دوی دا کار کولی شي یا یې نشي کولی، په دې کې شفافیت موجود نه دی.
که څه هم د مخابراتو وزارت وایي په تیرو دوو کلونو کې د مخابراتي خدمتونو له لارې 8 میلیارد افغانۍ محصول راټول کړی او هڅه کیږي چې په دغه پروسه کې شفافیت موجود وي، خو ښاغلی منګل ټینګار کوي چې د مخابراتي خدمتونو د مالیاتو په راټولولو کې پراخ فساد موجود دی. د ده په خبره کوم راپورونه چې دوی ترلاسه کړي ښایي چې د مخابراتي خدمتونو د مالیاتو درېیمه برخه ورکیږي. دی وایي که دغه لړۍ دوام وکړي ولسی جرګه به پاړه پریکړه وکړي. خان محمد سین، آزادی رادیو، کابل.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
وروسته لاغه چې مسکو د لندن د یو مخکینی ورته اقدام په غبرګون کې د روسیې له خاورې د درویش برتانوي ډیپلوماټانو د ایستلو امر وکړ، د برتانیا صدر اعظم وویل چې هیواد به یې د روسیې په وړاندې نور اقدامات هم وکړي. د دواړو هیوادونو ترمنځ دغه نوی ډیپلوماټیک رانجه وروسته لاغه راپورته شوه چې څکم دوه اونۍ مخکې د برتانیا په سالیسبوري ښار کې د روسیې یو پخوانی جاسوس او د هغه لور د اصابو په فلجوونکي موادو چې ویل کېږي یوازې په پخواني شوروي اتحاد کې تولیدېدل مسموم شول. نور حل نوریاس نوری چې په سټوډیو کې دی دراوړی.
د بریتانیا صدر اعظم تریزا می نن په لندن کې د خپل محافظه کار ګوند اپسرنۍ غونډې ته وویل چې د روسیې له دې پریکړې وروسته چې درویشت بریتانوي ډیپلوماتان له خپلې خاورې باسي د موسکو په وړاندې به نور اقدامات هم وکړي.
نن په مسکو کې زموږ سفیر ته د روسیې د حکومت لخوا د هغه ګام په اړه چې هغوی اوچتوي اطلاع ورکول شوې. د روسیې مخکنی پارونکي چلند ته په پام سره موږ د داسې ځواب اټکل کړی و. موږ به له خپلو متحدانو او همکارانو سره یو ځای په راتلونکو ورځو کې پر نورو اقداماتو غور وکړو.
د بریتانیا صدر اعظم دغه راز وویل چې د روسیې دغه اقدام به دا حقیقت چې د بریتانیا په خاوره کې د دو کسانو د وژلو هڅه شوې وه بدل نه کړي او زیاته کړه. د دغې پیښې په اړه له دې پرته چې د روسیې دولت مسؤول وبلل شي بله نتیجه نشي اخیستل کېدی. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وویل چې د بریتانیا د هغې اقدام په ځواب کې چې له خپلې خاورې یې د درویشتو روسي ډیپلوماتانو د وتلو امر کړی ورته اقدام کوي او درویشت بریتانوي ډیپلوماتان له خپلې خاورې باسي. د بهرنیو چارو وزارت دغه پریکړه په ماسکو کې د بریتانیا سفیر لاوري بستوته چې نن شنبه ورغخته یو اعلان کړی ده. له غونډې وروسته بستو خبرلان ته وویل چې دغه کړکیچ د هغه څه نتیجه ده چې پر بریتانیا بیرونکې حمله وبلله چې په روسیه کې د تولید شوو کیمیاوي وسلو څخه په استفادې د دو کسانو د وژلو هڅه شوې وه. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزارت وویل چې له روسیې د دا ډول غبرګون تمه کوله او د امنیت شورا به راتلونکې اونۍ په غونډه کې د روسیې په وړاندې د نورو اقداماتو په اړه غور وکړي. د بریتانیا صدر اعظم تریزا می وویل چې دا په هیڅ ډول نشي زغملی چې د ادباو او په خپله خاوره کې د نورو ژوند له ګواښ سره مخ شي. شپږ شپېته کلن د روسیې پخوانی جاسوس سرګی سکریپال او د هغه لور یولیا څه کم دوه اونۍ مخکې د بریتانیا په سالزبری ښار کې د اعصابو په فلجوونکو موادو چې ویل کېږي یوازې په پخواني شوروي اتحاد کې تولیدېدل مسموم شول. دواړه تر اوسه په روغتون کې تر درملنې لاندې دي او روغتیایي وضعیت هم خطرناک دی. موسکو په دې پیښه کې هر ډول لاس لرل رد کړي.
دوستانو و موریدل چې د مسکو د لندن د یو مخکینی ورته اقدام په غبرګون کې د روسیې له خاورې د درویش برتنوي ډیپلوماټانو د ایستلو امر وکړ. د برتانیا صدر اعظم ویلي چې هیواد به د روسیې په وړاندې نور اقدامات هم وکړي.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د افغانستان د کوچیانو یو شمیر استازي دوی ته د حکومت د نه پاملرنې له امله شکایت لري او وایي چې د ژوند په بیلابیلو برخو کې له ګڼو ستونزو سره مخ دي. دوی چې د شنبې په ورځې په کابل کې په یوه لویه غونډه کې خبرداری ورکړ که غږ یې وانه اورېدل شي په مدني حرکتونو به لاس پورې کړي. په دې اړه نور جزئیات له کابله د رحمت الله افغان په رپورټ کې اورو.
کوچیان وایي د ښوونځیو روغتیایي کلینیکونو د څښاک د پاکو اوبو نشتوالی د څړځایونو غصب هغه عمده ستونزې دي چې دوی ورسره لاس او ګرېوان دي. دوی چې د شنبې په ورځ له څلور دېرشو ولایتونو د خپلو ستونزو د شریکولو او د دغو ستونزو د هواري په هدف په کابل کې د لویې جرګې په خیمه کې سره راټول سوي وو، حکومت کوچیانو ته په نه پاملرنه تورن کړی. وی ویل چې په وزارتونو او آن د ولایتونو په څوکیو کې دوی ته ونډه نه ده ورکړل سوې. د کوچیانو د شمال او شمال ختیځ زون دو تنو استازو ملک میر حمزه او عبدالحق خالقیار په دې اړه وویل:
د منګا مالچار په ټول افغانستان کې غصب ده. ټول کوچیان د منګا له فقر او بیچارهګۍ سره مواجه دي. من کوچیانو ته باید زمنګ دولت د کار زمینه برابر کړي، زمنګ ریاست دې په وزارت باندې بدل شي.
کوچه هغه خلک نه دي چې یو اضافي بار وي، یو اضافي بس وي، یو اضافي چای هغه چې وروره به سر ته چلاړ هر څه چې وشو په باندې وشو. نه، کوچه هغه خلک نه دي. کوچه هغه خلک دي چې د دې وطن اصلي بچیان، اصلي وارثین دي، او دغه د ژوند دپاره باید توجه وشي.
په ورته وخت کې د کوچیانو چارو د سمون رئیس دلاور فیضان وای که څه هم د کوچیانو د خدمت لپاره هلې ځلې کوي خو غږ یې د کابینې د غړیو په ګډون د حکومتي چارواکو لخوا نه اورېدل کېږي.
اعتراف کوم، تقریبا دو نیم کال دما کیږي چې زه دلته رئیس یم. زه دا اعتراف کوم، ما د کوچانو خدماتو لپاره صفر کار نه ده کړی. دما تلیفون ته دما د ملاقات غوښتلو لپاره په څلورو میاشتو کې حتی وزیرانو وخت نه ده را کړی.
دوی په دغه ناسته کې د حکومت د سولې له طرحې د برېښنایي تذکرو د ویش او دغه شان له راتلونکو انتخاباتو خپل ملاتړ اعلان کړ. دوی چې په ټولو ملي پروسو کې برخه اخیستې ده او باید له پامه ونه غورځول سي. خو د افغانستان جمهوري ریاست بیا بیا وای چې د کوچیانو د ژوند خواله ته تل پام کړی او په دې برخه کې خپل حل ځلې جاری ساتلې. د جمهور ریاست مرستیال بیان د وخان مینپال په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
کوچیان هم د افغانستان د نورو وګړو په څیر باندې د مساوي حقوقو درلودونکي دي. د افغانستان حکومت د کوچیانو د هر اړخیزه پاملرنه او توجه لري، د سیاست په برخه کې، د تعلیم په برخه کې، د دوی د څړځایونو په برخه کې، په دې هره برخه کې دوی ته متوجه دي.
په ورته وخت کې د کوچیانو چارو د سمن خپلواک ریاست وایي چې کابل ته راغلي د کوچیانو یو شمېر استازي به د خپلو ستونزو د هواري په هدف له ولسمشر محمد اشرف غنی سره هم وګوري.
دوستانو په همدې سره دا نیم ساعته خبری مجله پای ته رسو. د نن ورځې لپاره د ازادي راډیو یو بل نیم ساعته خبری مجله پاتې ده. ستار فروخی دا وړاندې کولو لپاره سټوډیو ته راغلی دی، زه درنه اجازه غواړم.
سلامت باشین شما شنونده های عزیز، سلام در صدر